The Washington DC na da Voice of America diva radio de
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د ګول ورځ د کال 2022 جولای د میاشتې 11مه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې بینې می او واشنگتن ډی سی کې د اتوار ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې د فضا شپه خو من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، پاکستان او د مالی چارو نړیوالې ادارې IMF د شپږ ارب ډالرو د پور پروګرام بحالۍ ته نږدې شوې. د اسرائیل وزیر اعظم سعودي عرب سره د سفارتي اړیکو د پرځای کېدو امید څرګند کړي او د یوکرین په ډونیسک سیمه کې د روس لخوا په اپارټمنټونو باندې شوي یو برید کې 15 کسان وژل شوي او 40 لا هم د ملبو لاندې دي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. مطبوعاتي راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد لخوا د خپلو لګښتونو راکمولو د توانایي په بیو کې د زیاتوالي او د ټیکس وصولیاتو د ښکولو د ګامونو له کبله پاکستان او نړیواله مالیاتي اداره IMF د زړن اخکار د شپږو ارب ډالرو د قرض د پروګرام بحالېدو ته نږدې شوې دي. پاکستان دا ګامونه د IMF په غوښتنه پورته کړي. ورسپانه ډان په خپل خبر کې لیکي چې IMF غوښتل چې پاکستان د نوي مالي کال 2022 او 2023 په بجټ د 1.5 ارب روپو اضافه وخی. سیړونکو نظر لري کې د ایم ای پروګرام بحال شي نو د دې سره به پاکستان ته د نورو مالیاتي ادارو او ملګرو هیوادونو څخه هم پورونه ترلاسه کیدل پیل شي. پاکستان د محل د سخت اقتصادي مشکل سره مخ دی. د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپی خپل ارزښت بایللی، د بهر ملکی زر مبادله ذخایر لاندې کچې ته غورځېدلی او ورسره تجارتي او بجټ خساره هم سیوا شوې ده. رسپانه ډان وایي د ګامونو پاکستان د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د هغه غوښتنو پوره کولو هدف ته نږدې راولي چې غواړي د پور پروګرام د بحالۍ لپاره اسلام آباد باید چې د 1.35 ارب روپو بجټ سرپلس یا اضافه وخایي. دا د نوي مالي کال د ټول قومي پیداوار 0.2% برخه جوړیږي. د وروستیو کې د پاکستان او IMF چارواکو ترمنځ د قرض پروګرام د بحالۍ د خبرو د وروستي پړاو نه وروسته په اسلام آباد کې د IMF رهایشي استازي ویلي وو چې د راتلونکو مالی کال د مایکرو اکنامیک استحکام په تګلارې به د پاکستان چارواکو سره خبري رواني وي او ویلي وو چې د پاکستان د روان مالی کال 2022 درويشتم بجټ لړکې هم پرمختګ شوی دی. ښکارا دی چې د دغه خبرو وروسته د پاکستان حکومت د تیلو، بجلی او ګیس په نرخونو کې نه یوازې اضافه کړي بلکې د محصولاتو پر غونډولو کې هم د اضافي راوستو لوس کړی دی. پاکستان دا وخت د سخت اقتصادي مشکل سره مخ دی. د مرکزی بانک شمیرې ښایي چې د هیواد د زر مبادلې ذخیرې د 9 ارب ډالرو څخه لاندې غورځېدلې دي. د ډالر په مقابله کې روپۍ د لږ استحکام وروسته بیا خپل ارزښت بایللې او ورسره بجټ او مالیاتي خساره هم سیوا شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر په کور 13 ورځ حمله شوې خو په دغه برید کې چاته هم زیان نه دی رسېدلې. د پاکستان ځایي ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون په خپل راپور کې وایي چې د سېنېټر حاجی هدایت الله په کور او رشتل شوې بم د کور په صحن کې چاودېدلې دی. د پیښې وروسته پولیس ورسېدلې او وایي چې دغه بم ښکاریږي چې ځایي جوړ شوې خو معلوم نه ده چې د پیښې ذمهوار څوک دي. دوی وایي چې برید کوونکي په موټر سایکل باندې تر دغه ځای ورغلي او بم یې د گزارلو وروسته په تیښته کې کامیاب شوې دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د پلټنو امر جاری کړی دی. یاد دی وی چې د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر غړي په نږدېو کې د نامعلومه کسانو لخوا د هدفي وجنو او د پیښو ښکار شوې دي. د اسرائیل وزیر اعظم د اتوار په ورځو مې څرګند کړی چې ملک به یې د سعودي عرب سره رسمي سفارتکاري تعلقات جوړوي. هغه د خوشبیني په داسې وخت کې وښودا چې په آینده ورځو کې به د امریکا صدر جو بایډن خطې ته د خپل سفر په ترڅ کې سعودي عرب او اسرائیل ته هم ځي. اسرائیل او سعودي عرب اوس مهال سفارتي تعلقات نه لري، مګر د خپل مشترک سیمایز رقیب ایران په وړاندې یې پټ امنیتي تعلقات ساتلي دي. اوس داسې ګمان کیږي چې سعودي عرب به هم د یو شمیر نور غربي ملکونو په شان اسرائیل سره د خپل تعلقاتو جوړولو ته آماده وي. د اسرائیل وزیر اعظم بایر لافیډ د خپل کابینې په غونډه کې ویلي دي چې اسرائیل د خطې ټولو هیوادونو ته خپل لاس غځوي او په هغو غږ کوي چې زموږ سره تعلقات جوړ کړي، رابطې مضبوطې کړي او زموږ د ماشومانو لپاره آینده تاریخ بدل کړي. د اسرائیل وزیر اعظم زیاته کړې ده چې د امریکا صدر جو بایدن با سعودی عرب تا پا تللو سرا زمونگ لخوا دا امن و امید پیغام حل تیو سی. پس دا غی چی پا کال 2000 که دا امریکا پا منزگلتوب دا ابراهام ترون دا لاند دا اسرائیل و عربی حیوادون و ترمیز تعلقات معمول تشوی دی. دا نورو عربی ملکون و سرا هم دا اسرائیل تعلقات پا خکیدو روان دی. تاکل شوی دا چی صدر بایدن با دا شروع پا ورز اسرائیل تلال شی او دا حل تکی با د خپل درې ورځنی سفر په دوران کې په مقبوضه مغربي کناری د فلسطینی چارواکو سره هم ملاقاتونه کوي. بیا به صدر بایدن د اسرائیل نه نیخ په نیغه سعودي عربستان ته ځي. صدر بایدن یو مضمون کې چې د امریکا واشنگتن فورس ورسپانې لیکلې ویلی دی چې د هغه مقصد دا دی چې دوا هیوادونه سعودي عرب او اسرائیل سره نږدې کړي. بایدن په خپل مضمون کې لیکلی دی چې دی به اولنې صدر وي چې د اسرائیل نه نیغ په نیغه د سعودي عربستان جده ته پرواز کوي. د یوکرين په ډونیس سیمه کې 15 منزله د عامو خلکو په اپارټمنټونو گزار کړی شو او راکټي بریدونو کې 15 کسان وژل شوي او تر شلو زیات نور جوبل دی. د یوکرين ځای چارواکي وایي چې په هدف شوی ودانۍ کې د ملبې لاندې ګڼ شمېر خلک ګیر پاتې دي. د حکومت چې لټون روان دی. د یاد خار په سویلي او ختیځ برخو کې هم د روسي پوز او د یوکرايني عسکرو ترمنځ د خطر راپورونه مخې ته راغلي دي. ماسکو ویلي دي چې پوز یې د یوکرايني پوز په اډه باندې برید کړی دی چېرته چې د امریکا نه راوړل شوی M777 هارتزر په نوم وسله پرته وه. د دونیسک ګورنر فاولو کرایلینکو ویلي دي چې د عامو خلکو اپارټمنټونو باندې حمله د خالی په ورځ ماښام په وخت شوې ده. ځایي چارواکي وایي چې 15 کسان په دغه برید کې وجل شوی دی او ترسلی رشتو زیات د ملوی لاندې گیر دی. د صدر زیلنسکی چیف اف سټاف آندری یرمک ویلی دی چې په اپارټمنټونو دا تازه برید د روس لخوا یو بل ترخګر برید دی.
د وایس اف امریکا جی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګرانو رضونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو سهارنۍ خبرونه ته غوږی د نیمه ساعت خبري خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. مطبوعاتي راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد لخوا د خپلو لګښتونو راکمولو د توانایي په بیو کې د زیاتوالي او د ټیکس وصولیاتو د خکولو د ګامونو لکبل پاکستان نړیواله مالیاتي اداره IMF د زړن ښکار د شپږو اربو ډالرو د قرض د پروګرام به حلیدو ته نږدې شوې دي. په دغه حق لا د ډیور اډیو خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
ورسپانډان وای دا ګامونه پاکستان د نړیواله مالیاتي ادارې IMF هغه غوښتنې پوره کولو ته نږدې راولي چې د قرض پروګرام د بهاله لپاره به پاکستان ته خپل کلیز بجټ کې د 103 ارب روپو اضافه خودل وی. دا اضافه د نوې مالیکا لپاره د ټول قامي پیداوار 0.2% برخه جوړیږي. د نړیواله مالیاتي ادارې سره د قرض پروګرام د بهاله د خبرو د اخیری پړاو وروسته په اسلام آباد کې د IMF ځای نمائنده استر پیریز ویلیو چې د IMF او پاکستانی چارواکو ترمنځ پراتونکو مالیکال کې دا میکرو اکنامیک استحکام د مضبوطولو په تګلارو خبرې روانې دي او دا چې د مالیکال 2022-23 د بجټ په لړ کې هم مهم پرمختګ شوه. لدی خبرو وروسته د پاکستان حکومت د IMF په وینا د تیلو، بجلی او ګیس په نرخونو کې هم اضافه راوستلې ده او د مالیکال 2022-23 په بجټ کې نور ټیکسونه هم لګولې دي. پاکستان دا وخت د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د بهر ملکی زر مبادله ذخیره د 9 ارب ډالر لاندې کچې تر غورځېدلې ده او د درآمداتو حجم هم 20 ارب ډالر ته رسیدلې. سیړونکو وای په دې وروستو کې د پاکستان او امریکا په تعلقاتو کې دراغلي ګرم جوشې لقبله کې دي چې IMF د پاکستان لپاره د 10 ارب ډالر د قرض پروګرام بحال کړی. ښکار دی چې د جولای په 8 نیټه د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د خپل پاکستانی سیال بلاول بټو زرداری سره په ټلیفون خبرې کړې وي او د امریکا د خارجه چارو د محکمې لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی وو چې خاغلی بلینکن په دې موقع د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکو ته د ودی ورکولو شریک مقصد تکرار کړی وو او د اقتصادي استحکام په ګډون په بیلابیلو سانګو کې د تعلقاتو د زیاتولو عزم خودلې وو. د اقتصادي چارو خبريال طاهر امین وایس اف امریکا ډیوا توای دا وخت پاکستان د سخت اقتصادي عدم استحکام سره مخامخ دی او وایي ک د IMF پروګرام بحال نشو نو د پاکستان اقتصاد نور هم خراب اړخ تتلی شي.
که فند سره زموږ پروګرام کنکلوډ کیږي او کامیابیږي نو زموږ ته به ملټی لیټرل بای لیټرل نه هغه راځي. دې کال لپاره ګورنمنت شو فاینانس منسٹر کوم دی داغه مطابق تقریبا 42 بلین ډالر موږ ته پکار دي چې کوم دا موږ پایې کې 21 بلین ډالر دا به موږ ری پی کو یا ریټایرمنت چکم دی داغه او داغه باندې انټرست مت کې دا ورکو. داغه نه علاوه موږ ته فارن ریزرو زموږ تقریبا 7 بلین ډالر تر اپریوتل 7.7 یا 7.5 بلین ډالر تر اپریوتل دا به تیز سره روان دي. نو د دې د شورب کولو لپاره د دې سترنګ کولو لپاره هم مونږ ته د ایم اف لون هم پکار دی او مونږ ته د شان نوٹ ملټی لیټرلز داغه هم مونږ ته د پکار دی. اذروایز زمونږه ریزرو نور په ډیکلاین باندې روان دي. داغه ډایرکټ اثرات کوم دی؟ هغه زمونږ په روپې باندې راځي. زمونږ په روپې چې ډی ویلیو کیږي زمونږ امپورټس مینګا کیږي. زمونږ د شان زمونږ کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ یا بجټ د فوټ چې کومه خساره ده هغه هم په تیزه سره وایډن کېدو ته روانه ده.
ورسپانډان د امریکا په ویلسن سنټر واشنگټن کې د جنوبی ایشیا د چارو ماهر مایکل ګوګل مین لخلي لیکي چې ایم ایف پاکستان ته د فن جاری کول وړاندې د اسلام آباد د سیاسي عزم اندازا لګول غواړي. خو زیاتوي چې په دې وروستو کې د پاکستان د نوي حکومت د ګامونو لقبله امکان پیدا شوی چې پاکستان ته به د ایم ایف لخوا فندونه ترلاسه کېدل پیل شي. او بلومبرګ هم د دې جایزې سره اتفاق کوي او وايي شاید پاکستان د ایم ایف قرض ترلاسه کولو ته نږدې رسیدلی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل د توړاندې کوي.
د تیر کال یعنی د کال 2021 په 15 اگست افغان طالبانو کابل ونیو او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ملک پریښودو. په دې یو کال کې دنیا افغانستان تقریبا هیر کړی وی. د افغانستان 3 کروڑ خلک د افغان طالبانو پر رحم کرم پریښودی دي. هر کله چې د افغانستان اقتصاد د ړنګېدو په غاړه ولاړ دی، د افغانستان موجوده حالاتو کې د افغانستان د جنگ لوی فریق امریکې له کومه چالا اختیارول پکار دي. په دې موضوع کابل کې د امریکې په سفارتخانه کې د پخوانی سیاسي معاون صادق امینی یو تفصیلی تجزیاتي مضمون د امریکې په مشهور میگزین فارن پالیسی کې خور شوی دی. د مضمون سرخط ته امریکې له پکار دي چې د افغانستان په لوري میانه راو تګلارې اختیار کړي، ځکه چې سختدریزي او نرمترین دواړه حکمت عملی ناکام شوی دي. صادق امینی خپل مضمون کې لیکلي دي چې نن ورځ د امریکا او د امریکا د ملګرو او د اتحادي ملکونو د پاره د ټولو نه لوی مسله اوکرين دی. خو د افغانستان د اقتصادي او سیاسي محکمتیا په لار روانولو د پاره افغانستان سره نړیوال مرستې ډيري لازمی دي. او که د افغانستان په حواله داسې اونشول نو د دې نتیجه به د غیر قانونه کډوالۍ او د بین الاقوامي ترهګرۍ په شکل کې راښکاره کیږي. په تیرو وختونو کې د افغانستان په لوري د امریکای رویه په دوه تګلارو بنا لرله. په کال 1990 کې د افغانستان په لوري د امریکای دریز نرم، هر کله چې په کال 2001 کې ډیر سختو. نن ورځ دا دواړه تګلارې د خطرې سره مخ دي. نن د افغانستان د شخړې اوارې د درمیانه لارې په اختیارولو او افغانستان سره د مکملو تعلقاتو په قائمولو کې دی. د دیبا یقینا چې بهتريني نتیجه راښکاره شي، هر کله چې خطرې به پکې ډېری کمی وي. صادق امینی خپل مضمون کې نور لیکلي دي چې د امریکای په امداد افغان مجاهدینو په کال 1991 کې روس افغانستان نه په وته مجبور کړ. خو دغه نه پس امریکای افغانستان نه لاس واخیستو او تش د نوم تعلق ورسره وساتلو. د افغانستان په لوري د امریکای دا بینیازي په مکمله توګه ناکامه شو، ځکه چې دینا نه خو افغان ولسته څخه خیر ورسېدو او نه د 11 ستمبر د حملو په مخنیوي کې سکردار ادا کو. مضمون لیکي چې د افغانستان په باب له د امریکای د سلوک بل اړخ سخت دریځو. د دې سلوک تر مخه امریکای خپل پورا فوجي طاقت افغانستان نه د القاعده او د طالبانو نوغي وستو ته دین کو. خور سره ور سره افغانستان کې د یو جدید ریاست د قیام د پار خپل کوششونه هم جاری اوساتل. دلته په ډیرو غلطو کې دوه ډیر ښکاروي. یو خدا چې طالبان په کال 2001 کې د بون د کانفرنس نه بهر اوساتل شول، دې سره طالبانو د نوي سره جنگ ته لاس واچولو. دویمه غلطي دا و چې امریکایي او اتحادیانوي د افغانستان دننه د طالبانو او د القاعده د جنگي وسټون چقولو تخپل ټول پام وګرځولو، بلکې په کار دا و چې امریکای پاکستان نه د طالبانو او د القاعده د مالی او مادي مرستو لارې بند کړې وي. صادق امینی په فارن پالیسی میگزین کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلي دي چې کله د امریکای په خوانی صدر ډونلډ ټرمپ په کال 2011 کې فیصله وکړه چې په کال 2020 کې به په هر قیمت افغانستان نه اوزي، نو په دې عمل کې بل لوی غلطي دا وشوه چې امریکای په کال 2014 کې افغان حکومت سره د دوارخیزه دفاعي لوزنامي باوجود افغان حکومت د امن خبرو اترو نه بهر اوساتلو او افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وستو په موضوع ټوله خبري اترې نیغ په نیغه طالبانو سره وشوي او لوزنامه هم طالبانو سره د دستخط کړل. پدې د افغان حکومت او د افغان دفاعي فوجونو قانوني حیثیت زخت لوی ډز خوړلو. طالبانو دی لوزنامې نه د خپل جنگیالو د حوصله او د استقامت او چتولو فائدہ واخیسته. د دې ټولو حالات او واقعیاتو نه دا نتیجه اخیسته کېدی شي چې د افغانستان په لوري نه خو سغدري د پالیسی کامیاب ده او نه د نرمای، بلکې د افغانستان په لوري پایدار او کامیاب پالیسی میانرو پالیسی ده. د کمی تشریح چې افغانستان سره د مکمل تعلقاتو ساتلو په الفاظو کې کېدی شي چې پکې د فوجي طاقت استعمال نه ډډه وکړي شي او د افغانستان په لوري موجوده بنیازي ختم کړي شي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د بلوچستان سرخار کوټه کې د بيدرک خلکو خپل خپلوانو ته ورځ د اختر په ورځ باندې احتجاجي مظاهره کړي. مظاهره کوونکو د بيدرک خلکو عکسونه په لاسو کې پورته کړي او د حکومت څخه زر تر زر دغه د راخوشي کولو غوښتنې کړي دي. د ډیورې خبريال حمید سمسور په دغه نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
دغه احتجاجي لاریون د کوټي د بيدرکسو خلګو لکیم څخه پیل شو. کارجن مظاهر چانو په لاسو کې د خپلوانو عکسونه راخستي وو. د دوی د راخوش کې دوه غشتنې کوله. دوی د کوټي پر جنا سړک، کنداري بازار او پر نورو لارو باندې هم لاریون وکړي. په احتجاج کوونکو کې ګڼ شمېر شذو او ماشومان هم ګډون درلودي. دوی څه دا ډول شعارونه ورکول:
زمانم فرزانه دې لاپتا کفایت الله لانګه خورم. نن چې دې اختر ورځ دې خوشحالي ورځ دې لوی اختر دې ګرد چې دې خوشحال دې خپل کورو کې عيد مناوي، لکه مج دغه سي مجبور یو چې دا باران کې اختر په ورځ مج خپل کور پریشوال دې کوشنی کوشنی کوشنیان مې پریشوال دې دلته روډو کې ګرځو ورور دې یو چا پلار دې چا هغه راوړي مج اروز اپیل کو خدای په نوم مج خپل ران راوړه مشته دغه سي خوار ذلیل مکه دا اختر په ورځ مشته دونه چش مکه.
د وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مشر ماما عبدالقادر بلوچ نن د اختر ورځ ده. دوی د خپلوانو لپاره لتیرو څور د سکلوزخه په هر اختر باندې احتجاج کوي. دوی په جبري توګه باندې د بيدرکسو د راخوش کېدو غوښتنه وکړه.
او موږ اپیل کوو حکومت د انساني حقوق ادارو سره، منیسټري انټرنیشنل سره، چې او دا خلک جلد سے جلد بازیاب وکړي.
او وی ویل کچيري دغه ظلم دغه ډول روان وي نو دوی به خپل احتجاجونو ته دوام ورکوي. ماما عبدالقادر بلوچستان خبره هم وکړه چې کونټر ټیرریزم د تراګری د مخنیوي اداره د عملیاتو کې خلک وژني او بیا وی چې په مقابله کې دوی وژل سوي دي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر دغه تورونه رد کړی دي چې حکومت خلک په زور باندې بې درکه کوي. بلوچستان حکومت وی چې دلته امنیتي وضعیت خراب ده. حمله دې کبله دوی د سوبې په لورو پروتوسیمو کې عملیات کوي. له خلکو څخه پلټنې تر سره کی چې کوم څوک په تراګری کې شکیل نوي هغه بیا برته راخوش کوي. حکومت ویي چې د خلکو د بې درک کولو قضیه د حکومتي ادارو د بدنام کولو یو پروپاګاند دی او غلي مغواړي چې خلک دلته د حکومتي ادارو په ضد باندې راوپاروي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
په پاکستان کې د کورونا ناروغي په ناروغانو کې واری بیا اضافه راغلی ده. ډاکټران وایي چې د اختر په شپو ورځو کې که چېرې خلک د احتیاط څخه کار ونه کړي نو د شمېرې نورې هم زیاتېدای شي. د ډیورډیو خبریال عثمان خان په دغه نور تفصیل تاسو ته د پیښور څخه وړاندې کوي.
پاکستان کې په ورستیو کې یو وار بیا د کرونا مثبت پیښو کې سیوا والی لیدل شوی. ډاکټران وایي د لوی اختر شپو ورځو کې ولسته پکار ده چې د احتیاط لمن ونیسي او په هغه ځایونو کې د ګرځېدو نه ډډه وکړي چېرته چې ګڼه ګوڼه سیوا وي. په ملکنډ ضلع کې د کرونا ضد ډیوټي ورکوونکی ډاکټر طارق خان وایي کرونا اوس هم یو لوی خطر دی، باید ولس له دغه وایرس نه خپل ځانونه ژغورلو دپاره احتیاطي تدابیر خپل کړي، د ماسک لګولو سره سماجي فاصله ضرور وساتي.
زور چکم ایس او پیز دی زمونږ د کووډ 19 د پاره نو هغه باندې سټریکټلی وس عملو کې د څومره چې د ګڼې ژوند دی هغه نه اجتناب وکې او خپل فاصله چکم دا سوشل ډیسټنسینګ چې وته وي هغه هم هغه شانت مینټین او ساتي، د ماس استعمال چکم دی هغه زیات وکې.
د نوموړي په وینا حکومت ته پکار ده چې د کرونا کرش میرو د پاره د وړاندې پشان ولسی زیونو کې د کرونا ټیسټونو لړۍ دوامدار وساتي چې د هغې پرانا کې غوره منصوبه بندي وکړي شي. د صحت کامی ادارې د شمیرو تر مخې تیر شواروس په وخت نجدي 1900 کسانو د کرونا ټیسټونه شوي چې پکې 1502 کسانو کې د کرونا وایرس تصدیق شوی. ټول هیواد کې د کرونا مثبتو کیسونو شرح 2.5% ریکارډ کړی شوی او دا وخت په کرونا اخته 1500 کسان داسې دي چې روغتیایي حالت یې سخت دی. خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې چارواکي وایي ډیر د نږدې نه د کرونا صورتحال څارنه کوي او د سه قسمه بیړني حالاتو نه بچ کېدو دپاره ټولو سرکاري هسپتالونو کې د کرونا مریضانو دپاره بیل واډونه تیار دي او طبي عمله چمتو ده. د کرونا چارو دپاره د صحت محکمې ویان ډاکټر اکرام الله وایي د صحت محکمه د ضلع انتظامیو سره په تماس کې ده او ډیر د نږدې نه د کرونا صورتحال جاج اخلي.
ټیم په منځ کې روزانه په بنیاد باندې میټینګز کیږي، د ډیټا شیرینګ کیږي، بیا موږ هفتواری چې سیکرټری په انډر ټول ډی سی سره دی کې دغه کوو او چې کوم ځای کې فلحال خو لا داسې ځایونه نشته ځکه ماته خپل شرکه کمه ده، خو که ان کیس کوم ځای کې شر زیاتیږي او موږ لګي چې دا اوس خطرناک دی نو هغه ځای کې موږ سمال لاک ډاونز یا مایکرو سمال لاک ډاونز یا خدا نه خواسته کو ضرورت راغلو غټ لاک ډاونز به هم کوو.
د نوموړي په وینا خیبر پختونخوا کې د کرونا ضد ویکسین لګولو لپاره 1100 سنټرې جوړې کړې شوې دي چېرته چې ویډیا ویکسین لګولو لړۍ دوام لري. خیبر پختونخوا کې دا مهال 338 کسان د کرونا په مرض اخته دي او په مجموعي توګه اوسه پورې 6315 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. تیر شواروس کې نور 10 کسان د وایرس کار شوې دي. صوبه کې د ټولو نه سیوا د کرونا مریضان پیښور، مردان، ایبټ آباد، مانسیرا او کوس چترال کې ریکارډ کړی شوی دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د اسرائیل وزیر اعظم سعودي عربستان سره د سفارتي اړیکو د پرځای کېدو امید څرګند کړی دی. په دغه حق لباندې زموږ همکار فواد لامه نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور ته وړاندې کوي.
اسرائیل او سعودي عرب اوس مهال رسمي سفارتکاري تعلقات نه لري، مګر د خپل مشترک سیمه ایز رقیب یعنی ایران په وړاندې پټ امنیتي تعلقات ساتلي دي. اوس داسې ګمان کیږي چې سعودي عرب به هم د یو شمېر نورو عربي ملکونو په شان اسرائیل سره د خپل تعلقاتو جوړولو ته آماده وي. د اسرائیل وزیر اعظم یائر لاپید د خپل کابینې په غونډه کې وویل اسرائیل د خطی ټول ملکونو ته خپل لاس غځوي او په غوغه کوي چې زموږ سره تعلقات جوړ کړي، رابطې مضبوطی کړي او زموږ د ماشومانو لپاره آینده تاریخ بدل کړي. د اسرائیل وزیر اعظم زیاته کړ چې د امریکا صدر جو بایدن به سعودي عرب ته په تللو سره د اسرائیل لارخه د امن او امید پیغام هلته یوسي. پاس دغه چې په 2000 کال کې د امریکا په منځګړیتوب د ابراهام تړون د لاندې د اسرائیل او څلور عربي ملکونو ترمنځ تعلقات معمول شول، د نور عربي ملکونو سره هم د اسرائیل تعلقات په کېدو روان دي. ټاکل شوې ده چې صدر بایدن د شروع یا چهارشنبه پورې د اسرائیل ته ولاړ شي او هلته کې د خپل درې ورځېنی سفر په دوران کې په مقبوضه مغربي کناری کې د فلسطینی چارواکو سره هم ملاقات وکړي. بیا به صدر بایدن د اسرائیل نه نیخ سعودي عرب ته ورشي. صدر بایدن په یو مضمون کې چې د امریکا واشنگتن پوسټ اخبار ته یې لیکلی ویلي دي چې دغه مقصد دا دی چې دوه ملکونه یعنی سعودي عرب او اسرائیل سره نږدې کړي. بایدن په خپل مضمون کې لیکلی چې زه به اولنۍ صدر یم چې د اسرائیل نه نیغ په نیغه د سعودي عرب جده ته پرواز کوم. هغه سفر به هم د اسرائیل او عربي نړۍ ترمنځ د تعلقاتو د غوړېدو او معمول ګرځېدو یو وړه نه کوي کوم چې زما انتظامیه کوشش کوي هغه لا مضبوطه او پراخه کړي. سعودي عرب تر اوسه د اسرائیل سره د خپل همکاري په اړه غلې پاتې دی. د سعودي عرب پاچا ملک سلمان د ډیر مودې راهیسی د فلسطینیانو او د آزاد ملک د جوړولو لپاره د غوي د ارمان ملاتړ پاتې شوی دی. فلسطینیان په دې ارمان دي چې په مغربي کناره غزه تړنګ او مشرقي بیت المقدس کې ځان ته آزاد ملک جوړ کړي. اسرائیل ټول دغه علاقې په 1988 کال کې ونیولې، خو په 2015 کال کې د غزې نه خپل عسكر وایستل. سعودي عرب د ډیر مودې راهیسی ویلي چې د اسرائیل سره د مکمل سفارتکاري تعلقاتو شرط د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ شخړې حل دی چې دواړه ځان ته دوه بیل ریاستونه ولري. اسرائیل او فلسطینیان په تیرو څباندې لسو کلونو کې کوم بنیادی مذاکرات نه دي ترسره کړي، خو په دې وروستیو کلونو کې د سعودي عرب پر رویه کې د تبدیلی نښې ښکارا شوې دي. سعودي عرب اجازه ورکړې چې د فزانه یې د اسرائیل او نور عربي ملکونو ترمنځ جهازونه راشي ولاړ شي. د ځینو ریپورتونو تر مخه په 2020 کال کې د اسرائیل د هغه وخت وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سعودي عرب ته تللی و چې د ولیعت شاهزاده محمد ابن سلمان سره ملاقات وکړي. تیره هفته د اسرائیل د دفاع چارو څو خبريالان هم سعودي عرب ته ولاړل او هلته کې د خپل هرکلی پاړی خبری ریپورتونه هم جوړ کړل. فواد لامی، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلی دی چې امریکای برابر خپل پام بین الاقوامي نظام ته د ټولو نزياتي پیخي سنگيني خطرې ته ګرځولې دي او دا خطر د عوامي جمهوریت چین د صدر شیپینګ د مشرۍ لاندې حکمرانی کمیونیست پارټي د ملک دنن ډیر زور ظلم راخسته دي او د ملک نه بهر د زورګيري حیثیت اختیار کړي دي. امریکا په چین ادبار نه کوي چې د خپل لار بدل کړي. همدغه وجه ده چې د چین په معاملہ کې د صدر بایدن حکومت د سرمایه کارای کولو د خپل اتحادونو مضبوطولو او د مقابله کولو تګلاره اختیار کړي ده. د صدر بایدن حکومت د امریکای د اقتصادي او ټکنیکی بالا دسته د فراخه کولو او د دې د قائم ساتلو لپاره په خپل صنعتي سرمایه کارای زور راوړلې ده چې دا شان د امریکای اقتصاد او د رصد نظام نور مضبوط او د مقابله جوګه کی. د صدر بایدن د حکمت عملی دویم جز د امریکای د اتحادونو د نوي سره د مضبوطولو او په بین الاقوامي ادارو کې دوی له کردار ادا کولو د موقو ورکولو دی. خاغری بلینکن وی چې زمونږ خپل اتحادیانو او ملګرو ملکونو سره د شریکی ملګرتیا بل مد بشری حقونه دي. دوی چې امریکا په ګرد د دنیا کې هغو ملکونو او اولسونو سره ولاړه ده چې د چین په سینکیانګ سیمه کې د چین د حکومت لخوا د کیدونکو عوامي قتلان خلاف راپورته شوی دی. امریکا تبت سره هم ولاړه ده چرته چې د چین حاکمانو د تبت د اوسیدونکو او د هغوی د مذهب کلتور او د جبی د تباکولو د پاره خپل نه ختمیدونکو ناولی کوششونه جاری ساتلی دي. امریکا په هانګ کانګ کې د چین د کمیونیست پارټۍ لخوا د قومي سلامتیا په بانا د جمهوریت د چقولو د اقداماتو خلاف هم ولاړه ده. د خارجه چارو وزیر بلینکن وی چې د چین خلاف د امریکای د حکمت عملی دریم اقدام په مختلفو مدونو کې چین سره مقابله کول او د هغه رښتو پرې خودل دي. خاغلی بلینکن خپل وینا کې دا هم وی چې چین زموږ د پرانستو معیشتونو ځینی ناجایز فائدہ اخلي، جاسوسي کوي، د انټرنیټ د معلوماتو غلا کوي او د خپل فوجي او د سارنی د نظام د مضبوطولو لپاره د ټکنالوژي او تکنیکی علم پوهی غلاګانی کوي. همدغه وجه ده چې امریکا دا خبره یقیني کول غواړي چې نه یوازې خپل آئنده ایجادات په پرده کې وساتي، بلکې دا هم چې امریکا او اتحادیان به آئنده لپاره د خپل علم پوهی او سلامتیا په حق له معلومات ډیر پټ ساتي. دا هم وی چې د تایوان په حق له امریکا د یو چین په پالیسۍ ټینګ ده چې سرچینه د تایوان د تعلقاتو قانون درې شریکي اعلان نامې او شپږ یقین دهانه او تسلی دي. خاغلی بلینکن دل تخپل وینا په دې الفاظو ختمه کړ چې مونږ په دې موجوده حالاتو کې د هر اړخنه د یک طرفه تبدیلو کولو مخالف یو. مونږ د تایوان د آزادې مرسته نه کوو او امید کوو چې د چین تایوان اختلافات به په امنناکه ډول اوار کړی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 3 او یو ایس ای.
تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
گران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبری برخه هم په دې ځکه پاتې رسیدګي ستاسو نه خلو اجازه تلفه مننه.